افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه هم ونیول. مخله دې چې خبرونه د خبرونه د خبری برخه راپورونو ته ور ورسیږي. د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او پر ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. د امریکا حکومت له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستان ژر تر ژره ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ولویدل. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره تایید کړې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قل اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند مرکز لښکرګاه کې هم ټولې دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته لویدلې او چارواکي د 215 میوند قل اردو ته په شا شوي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قل اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته په شا شوي دي. سرچینو د غراز د بادغیز د مرکز قلعه نو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. یو شمیر دغو ښارونو تیرش په سقوط کړی دی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 15 ته رسېدلي. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم د سختې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون پنجشنبه د خورا عاجل مسلې په توګه د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې شوې اعلامې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندي چې ونه پیژني چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوو سره په دې هدف درې ورځنۍ خبرې اترې مخته یوړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سمدستي بندېدو تر څنګ له دواړو لورو غوښتل شوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوه سیاسي جولجاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبله اوښتې، غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړي او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروې وړاندې کړې او یوه کاپي دې اژانس ترلاسه کړې، په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور له لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر د بورال لاینز تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان د یوه سیاسي روغه جوړه وغواړي. کاناډا به ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي، د سفارت ټول کارکوونکي به له دې هېواده وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلانه خبر لري اسوشیټد پرس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی پړاګه شوی، دا نه دی ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځواکونه به افغانستان ته استول کېږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې د خپل سفارت یوه برخه کارکونکو له دې هیواد وباسي. برېټانیا هم پرون پنځمه اعلان وکړ چې 600 سرتیری افغانستان ته لیږي چې له دې هیواد د برېټانیي وګړو په وتلو کې مرسته وکړي. دغه هیوادونه له افغانستان د خپلو سفارتونو د کارکونکو او نورو خپلو ادباو د ایستلو لپاره دغه اقدامات داسې مهال کوي چې طالبان د ښارونو په نیولو سره په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا حکومت پرون پنځمه له خپل ادباو وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي ادباو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي دي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي ادباو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 28 نیټه په کابل کې د سفارت حکومتي مامورینو ته امر وکړ چې په هغه صورت کې چې له بهره کار ته دوام ورکول شي ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس روانونه دی یوې پوښتنې په ځواب کې ویلو چې سفارت به په اوسني ډول کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمی چاودنه کې د نهه چینایانو په ګډون 13 تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پیکې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوف د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12 محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یو بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مو لازادی رادو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادی رادو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادی رادو ټکای اورګ یا ازادی رادو ټکای کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دی خبرونه ډیره برخه ازادی رادو مجلې ته ځانګړې شوی خو لنډ خبری برخه لرو. دا لنډ خبری برخه به د افغانستان د جګړې په ډګر کې د ورستیو پیښو په راپورونو سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل طالبانو د افغانستان یو شمیر نورو مهمو ولایتونو مرکزونه هم ونیول. په دې ولایتونو مرکزونو کې د کندهار مرکز، د هلمند مرکز، لښکرګاه، هرات، د بادغیس مرکز، قلعه نو او د غراز، د غور ولایت مرکز فیروزکو هم شامل دي. لومړی بل خپل خبریاله واورو چې همدا شی بر سره وصل دی د کندهار د ورستي امنیتي وضعیت په اړه. کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل قلو دوت په شا شوی. لومړی به کمیربني وکي اوریدونکو ته وایي چې آیا اوسم په خار کې جګړه روانه ده یا طالبانو په 215 اتل قلو اردو بریدونه پیل کړی کنه؟
نوی صاحب زل بیا سلامونه. د کندهار شهر فضا آرامه ده، خلکو خپل مادي ژوند پیل کړی دی. د هوایي ډګر او کلي اردو پرته نورې ټولې سیمې د وسلواله طالبان په واک کې دي. والی او نور چارواکي لکه تاسو یادونه وکړه تېره شپه 215 اتل کلي اردو ته انتقال شوي وه او له هغه ځایه کابل ته تللي. د هوایي ډګر او کلي اردو د نیولو لپاره لا هم جګړه نه ده پیل شوې. د اوس لپاره د کندهار د اوسیدونکو یوازنۍ ویره د دولتي تاسیساتو او مارکیټونو د چور او غلا ده. خو د کندهار لپاره د طالبانو والی اجو پاپ یو پیغام کې ویلي چې د چور او غلا د مخنیوي لپاره مسولین اړوند ریاستونو ته معرفي کړي دي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو والی دا خبرداري هم ورکړي دي که چا د چور هڅه وکړه نو د سخت چلند سره مخامخ دي. او د هلمند وضعیت هم نوري صاحب نورمال دی. او په شورابا کې چې هلته د 215 قلي اردو ده، میوان قلي اردو، هلته هم د جګړې راپور تر اوسه نشته. په دغه دواړو ولایتونو کې هلمند او کندهار کې چې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیتونه د تیر څو ورځو راهیسې محدود شوي وه، نن په عادي ډول بیرته پیل شوي دي.
د ښارونو له نیولو سره یوه پوښتنه راپورته کیږي چې نور هغه ادارې، دولتي حکومتي ادارې چې خلکو ته خدمات رسوي، آیا مامورین عادي خپلو کارونو ته ځي که څنګه؟
تاسو معلومیږي چې د کندهار د سکوت یوازې څو ساعتونه تیریږي. د طالبانو والی په هغه پیغام کې چې د دوی تازه خبر کړی دی، دا یادونه شوي دي چې مامورین کولی شي خپلو ادارو ته لاړ شي، نو تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی چې دغه مامورین به په څه ډول او په کوم سیستم باندې به خپل کار کوي.
د دې ملکي تلفاتو په اړه یا څه مو د څه مشخص ارقام مو ترلاسه کړی دي چې په جنگ جګړو کې تر اوسه څومره کسان مړ شوي ولسی وګړي؟
د کندهار د جګړې نن تقریبا چې ورسره سم کندهار څخه کوڅه یو میاش پر اسوه، په دغه یو میاش کې تقریبا 1500 ملکی کسان چپیان سوی دی او د یو سلو نشپته په شاوخوا کې وژل سوي. دغه ارقام د کندهار میرویس روغتون ازادي راډیو ته ورکړي دي. په دغه چپیانو کې تر تقریبا ډېره برخه د دوی په وینا کې ملکیان دي.
ډیره مننه و امرود القدر منوردونکو چې د کندهار مرکز د غراز د هلمند مرکز له کارګاه هم د طالبانو لاسته ولویدل. بل خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ورنه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راسي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
ښاغلي غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کیدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی وو هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. لبلې خو د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خند پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناتو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. د ډلې په یو اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تیره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
و امردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. په تیر خبرونه کې مې د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولسمشر وایي کله به واک هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي، آیا د هدف به هم انتخابات دي او یا ټینګار پر انتخاباتو دی؟
زبیر کوم په شنی وضعیت کې په افغانستان اساسي قانون هتان سپلې کېدلې نور مواد تاسفانه سره سیدا چې انتخابات شي. موږ هتا په عادي حالات کې تجربه لرو څخه انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې بعد شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده نو زه فکر کوم چې بین الافغاني اصولو اسلامي اصولو او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوالو په سطح وجود لري او همدارنګه موږ ځینې عنعنات لرو لکه د لویې جرګې مسائل دلته باید مخه شي او دا مسله د دې لارې نه حل شي انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه برېښي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیک یو مسوده برابره کړې ویلي دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته په رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې ورستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویلي چې طالبان هڅه کوي چې د زور لاري ټول افغانستان ونیسي وخت ورسیږي نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول غواخونه یا دغه سي خبرداري طالبانو باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به د دې اړ کړی چې په یو ډول باندې د افغانستان پراتونکو نظام کې نور هم ځان سره یو ځای کړی
زه فکر کوم چې طالبان یو تجربه دغه وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارات اسلامي په افغانستان کې حاکم درلودي په دې معنی چې دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه درلودي هغه پرسته په ځند او ډېر ستونزې ورته مخامخ شوې لرنه په تجربه سره دا واقعیت خبره ده چې په افغانستان کې یوازې یو ډله هیڅ واجه حکومت نشي کولای اوسني شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نشي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نه وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو او په هر صورت که داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري فکر کوم د ملي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي
د سیاسي چارو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د افغانستان د وروستي وضعیت او د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو ترګندونو په اړه چې ویلي دي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي خپل نظر سره شریکو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي نور د راپورونو او مطالبو برخه پایترسیگی د ازادی رادیوی مجله خبریدو ته چمتو ده
ازادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړ تر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف د غزنه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پاراته ملل ورنو غزنه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وو او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثار ته تاوان ونه رسول شي غزنی چې ګانې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لنډ فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1981 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو لخوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نسی تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړله چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دېش ګڼې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډېره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې یو سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بې عدالتي به وي پر دغه باوړاندې د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې. نو د کمی احساس نه کېدی، بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې، او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدې. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. انته سپیږی دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده. لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو او ټولنیزو بحرانونو مصرفې ده، مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول، مانوي اړخته نه په دولتي ساتنه باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړه، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې حد اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کله سګون وی ک 15 سګون وی، خو هغه دې مسلسل او دوامدار چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول. اغلب د مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولرسوې وایي د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې وو، په لاره کې وو، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کنو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل شول. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پرې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پرې چې لاس پښه خوځولای شي، باید لاس پښه خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سی اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي یا د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډي ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغيږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پويسي. او په زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېرې. بیا
دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاج مالیکلی بیا تصویر عین شی د ور سره چی دوی منظم ټولګی ته نه ناوزی یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځیدل کمزور به وغورځیدل زورور به ټول په سر روان په زمن کې می دغه مرته ولیکلی کې چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه ناوزی سین ته ټولګی ته تاسو هم دغه سلارسي یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لارسي دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشی ته زماشم د خپل بوت تارنم نشه تړلای دا څنګه موږ ورزدکو نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش ا دې کورنۍ ورونه خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري دیغو پمرسته دا کتاب کوړته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو یو الکه جنین ملګری کېدای شي د ټولګي دی لاري دغه شته مم نظر ور کړی خو دغه پیغامونه دا اسې دی لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل دا کوم ماشوم خو وچ پیغام نه راخلی نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په خبره درته وکړم
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړی دي خغه د ماشوم لپاره نه دی لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکل دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل دی ورزان ماشوم کې بیا دی لیکل وکي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کدي وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینا لري ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجي کیږي د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني د ماشوم هلي دی او پیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی او پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپل نه سي تړلې یو موضوع ده کڅوک دې کوم کور سره وکي او دا په ساده لبزنو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورزده کې ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله د څلورم سیم کتاب یې غوړز راخسته یو زما دی یو بچی د څلورم سیم کې ده هغه چې ما ول اوس هغه د دې ذهني ستل ډېر لوړ دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ستل لوړې خبرې کې کله چې ته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکي هلي و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه اورې وړې کې سي د خپل ځان ته ماشوم خبره هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي لنی
دي زه خپل ماشوم کله کې سي لیکلې دي ته یقین وکم زما زه چې کله کې سمال جوړ کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې دي کیسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې لمه یریږي زه وخت نه لرم چې وسی ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کې نو اوري پکې کړي یو نو شی دی پکې زپ کړي چې تر ما یې خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا د افرین بچی دا ډیر ښه کار وکړ کنه زه اوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه په شاکاله نه سم خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې فلسو کو دې څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډیر وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل نه دی ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې د کتابخانه سره آشنا یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثلا هغه ادبي نزاکتون ته ډېر پام ونه کړي هغه خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
یواسه محترم کې ډېر ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړی چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا زوی هغه ویدلې ده ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکښتې پکې کړی ده هغه شی له مانه لیږ یا شاعرانه سوی و یا ادیبانه سوی و یا اخباري سوی و یا ژورنالیست تي زبه و دوی ماته په ماشومانه زبه هغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما راواخیستله او ځان سره مې یاداش کړ چې زه به دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخې دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو وو خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي سوکسه کوي.
یعنی تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان خو لیک دې خبره راکړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته ځي مرغۍ داسې راته ویلې دی منی بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شیان د حیواناتو په ژول تربه دوی تراسی چې مثال اوسې خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچې ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډیره به ښه سي
ډیره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د
ڈاکٹر صاحب خوشحال فکری بہر راپیل سنگ شو یعنی کم ضرورت ہو یا کم انگیزہ باعث بچتا سی دغه بہر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بہر موږ دلته لنی کې مرغه بل بل بہرونه درودل خو جتره دغه بہرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیز مسایلو باندې ځین نور علمی مسایلو باندې بحثونه وکړي ملی مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا و د دې تر څنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا و ام دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ په مدیریت د ته ورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350 غونډه شاوخوا وهمه کلیزه کې ده نو تر دې ځای موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکري بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه سوچ یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړون کې به وړاندې کول او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو اگر چې په ورسې وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړي کو نو په ورسې وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی په دې کې بیلابل مسایل وو یعنی یو استقامت نه وو په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو په دې کې اقتصادي مسایل وو په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي نو په دې باندې تمرکز وو نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسېده یعنی څه ډول مخکې تله کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي یو څوک غونډه وچلوي یو څوک تحلیل وړاندې کوي یو څوک کتاب معرفي کوي یو څوک پرزنټیشن ورکوي یو څوک گزارش ولیکي یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي بل دا و چې معلومات شریکېدل مونږ ته دغه معلومات یوازې د وی زاوی نه نو دا د مختلفو زاویو نه و کېدای شي هغه زاویه به زما خوښې ده یا به نه خوښې ده یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل لپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس دا ځلې نه کوملا دا هغه شکل چې موږ فکر کول هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړ نو هغه نظریه دلته واورو پاره باندې فکر وکړو ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کېدل یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي څنګه فکر تولید شي دغه ډیره مهمه خبره نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډه نو وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې څه نوي خبرې اورېدلې چې په خوینه اورېدلې زه فکر کوم دا ډیره مهمه ځانګړنه و چې په دې بهیر کې موجوده او د دې ترڅنګ بهیر کې د واز د معلوماتو د شریکولو فورم نو یو بل ډیره مهمه خبره دا چې دا غ د اړیکو د نتورکینګ یو ډیر مهم فروم دا یو. او دویمه خبره دا و چې دلته دی یو شمېر داسې کډونه وو چې د غمی په څیر باندې اچھا خبره شي دی رولاند پټو دا یو سټیج وو چې دا غزاینه د مطرح شي د کډونه داس کډونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کډونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځاینه او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځاینه مطرح شو. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځاینه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشن وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره وو هغه طبي خبره چې بیا وروسته دي هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې، کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350مه غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېر مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي، یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی، په خوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او هغه موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسي په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث وکړي او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي، بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او دا غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکي څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لښکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي. له اکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بند دي. اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
سبل تا بروپے جانانا، ماں بم
مات لو خی خر سبل تا برو پے جانا تا تا خو پتا دا زماد غریب جانا تا تا خو پتا دا زماد غریب جانا نخری گوے زما پگاڑا کی جام باوی پردے جانا زما پگاڑا کی جامی